یو مشکلات لمک سره شریک کړي. تر راتلونکي اونۍ خبرونه الله ممل.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. تاسو مونږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب اوریدلی شئ. په دویمه نیمه کې دوونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې درته خبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس یم. په تخنیکی چارو کې عبیدالله عبیدی را سره همکاري کوي. خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کندهار چارواکي وایي چې دیار لسنه وسلوال طالبان په یو حمله کې وژل شوی. په ننګرهار کې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره ځینې هڅې تیز شوي دي. په اوکران کې د روسیې د حکومت له تاسیساتو د باندې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د دیار لسو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرازق رسنوی ته ویلي دغه وسلول پرونه وخت د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. د قمندان په وینا په وژل سو وسلولو کې د بم جوړولو دوه ماهران هم شامل وه. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د دیار لسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یو لاسي بم په چاودنه کې حمله کوونکی وژل سوی او بل تن ټپي سوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویل د پیښې نن هغه وخت وسوه چې یو وطن یو خصوصي ښوونځي ته لاسي بم واچوه.
نن تر غرمې مخکې 11 بجې او 15 دقیقې یو حمله کوونکی پر دانش کوثر نومې خصوصي ښوونځي د لاسي بم په واسطه حمله وکړه، خو د لاسي بم چاودنې خپل دی وژلې او بل تن ټپي کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان وایي چې دغه ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي خوندي ځای ته لېږدول سوي. د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د نورستان والی وایي د کلګوش بندر جوړونې لپاره سروې بشپړه سوې ده. حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د اوبو او انرژي وزارت د دغه بندر رغونې لپاره عملي اقدام وکړي.
سروې تکمیل شوې دي. د ډیزاین د پاره بودیجه هم شتون لري او هیله من یو چې وزارت ابو برق په دې برخه کې چې هر څومره زر کوي شي دغه د ډیزاین مراحل تکمیل کړي چې د دې لپاره د دولت د مقاماتو سره جرات مابه شیف جمهور نورو مشرانو دا وعده ده چې ان شاء الله دغه بند د پاره به مالی امکانات برابروي.
د کلګوش د برېښنا بند چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په شینګل سیمه کې پروت دی د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په وخت کې پلان شوی و. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دې ولایت کې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. د والي ویاند عطاوله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
عامې روغتیا د بررسۍ ډله چې پکې د بیلابیلو ادارو استازي او کشپي ارګان امنیتي ارګان هم برخه لري. دوی عملا کار کوي ترڅو په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د تاریخ تیری او بې کیفیت درملو مخنیوی وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر درمل پلورنځي هم تړل شوي دي، ځینې درمل نیول شوي دي.
تر دې مخکې ځایي اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې د بې کیفیت درملو خرڅلاو زیات شوی دی. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې نن د پاکستان د توپچی په حمله کې د به هندي کورنۍ 15 غړي وژل سوي او 2 تن نور ټپيان سوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې له 15 کلن اوربند سره سره په اټمي وسلو دواړو سمبالو هیوادونو د درنو توپونو ډزې کړې دي. پاکستاني چارواکي وایي پرونه وخت د هندستان له اړخه د توپونو په ډزو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې هم 9 کسان ټپيان سوي دي. د تیر په څیر دواړه هیوادونه یو او بل د دغو ډزو په پایل تورنوي او ټینګار کوي چې دوی یوازې ځوابي اقدام کړی دی. په روسیه کې د جمهوری ریاست انتخابات روان دي. ورله مخې اټکل کېده چې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین به د تلرم ځل لپاره ولسمشر سي. په مسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 12000 امنیتي سرتیر به د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت ساتي. بلخوا په اوکران کې د روسیې د حکومت له تاسیساتو د باندې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېده چې کیف اعلان وکړ یوازې په اوکران کې میشت روسي ډیپلوماتان اجازه لري چې د روسیې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. د اوکرين پولیسو نن په کیف کې د روسي د سفارت او په اوديسا لفيف او خارکیف کې د روسي د قنصلګریو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. راپورونه وایي د اوکرين ځینې اوسیدونکي د اوکرين پلازمینه کې د روسي سفارت ته نږدې راټول شوي وو. روسي پر اوکرين تور لګولې چې له نړیوالو نورمونو سرغړونه کوي. په اوکرين کې په میلیونونو روس ټبره وګړي ژوند کوي، خو دا لا معلومه نه ده چې له دې شمېر څو کسانو د روسي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. راپورونه وایي هغه ځواکونه چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې د افرین شارګوټي مرکز ته رسېدلي دي. دغه سیمه تقریبا له دوو میاشتو راهیسې د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو مرکز ده. انقره په افرین کې چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې پرته سیمه ده، ډېره کورد ځواکونه تروریستان ګڼي، ځکه چې په باور یې دوی په ترکیه کې دننه د کورد وسلوالو له تاوتریخوالي سره ارتباط لري. د ترکیې خصوصي خبري اژانس دوګان نن یکشنبه راپور ورکړی هغو سوریایي جنګیالیو چې ترکیه ملاتړ کوي د شارګوټي پر مرکز والکا ټینګه کړې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي د سوریې جنګیالي د ترکیې ځواکونو د سختو هوایي حملو په مرسته تونېدلې چې شارګوټي ته دننه سي، او د اسرائیل پوځ وایي د دغه هیواد ځواکونو په غړې تړنګ په غزې تړنګ کې هغه تونل ویجاړ کړی چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د پولې په اوږدو کې د حملو زیاتولو لپاره کیندلی و. د پوځ یو ویاند ویلي دغه تونل په 2014 کال کې د غزې د جګړې پر مهال بند کړی سوی و، خو حماس هڅه کوله چې بیرته یې فعال کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي: د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویل پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد پر وړاندې جدیت هم باید له پامه ونه غورځول شي.
نو په دغه اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخیستې، اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو.
ته همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو لیو کارپو سره هم غږیدلی یو. د فراه د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي ایران او یو شمیر تروریستي ډلې د امنیتي تهدیداتو په ډیرولو سره غواړي چې د بخش آباد د بند کار مخه ونیسي.
مخالفین کوشش خود دارن، خصوصا ایران، اما مردم ما به خاطر حمایت این بند کلیشان بسیج است.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو لوري د کورونو د تلاشي خبره رد کړه. او په نړیوالو موضوعاتو کې به باورې ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد د سې شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویل پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد پر وړاندې جدیت هم باید له پامه ونه غورځول شي. د دغه جرګې دویم مرسیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل په اسلام آباد د نړیوال ټولنې او افغان حکومت فشارونه د دې لامل شوي چې هغه هیواد له کابل سره خبرو ته غاړه کېږدي. دا څرګندونې له هغې ورځ وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره کابل ته د ورتګ بلنه ورکړه. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګوي پاکستان او افغانستان تر اوږدو ترینګلو اړیکو په اسلام آباد تر سختو فشارونو وروسته د دولتونو ترمنځ د خبرو پړاو ته نږدې شوې دي. د دغې جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان صدر اعظم ته په مهم وخت کې د خبرو اترو بلنه ورکړل شوې، او ښایي هغه هیواد ځکه دې خبرو ته زړه ښه کړي چې پاکستان له کورنیو ستونزو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی.
په مجموع کې کله ترخه خبره هم ضروري ده، او کله په نرم لهجه بلغه ترخه خبره دله لپاره دوی آر کې چې دوی موږ سره د آماده وو چې د سولې لپاره موږ سره د همکاري وکړي. نو په دغه اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخیستې، اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو. که چیرې په نرمښت باندې ونیسي دوی جوړو چې
دا څرګندونه وروسته لاغي کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولت په دولت مذاکراتو د پیل لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ښاغلی غني تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات له دوه لارو ترلاسه کیدلی شي، له وسلوالو مخالفینو او له پاکستان سره د دولت په دولت خبرې. نوموړي شاوخوا دوه اونۍ مخکې وسله والو طالبانو او پاکستان دواړو ته د خبرو وړاندیز وکړ. خو دا چې پاکستان د ولسمشر محمد اشرف غنی بلنې ته څه ځواب ورکوي کنه، هغه هیواد تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې افغان چارواکو د پرله پسې بلنو سره سره پاکستان ته له سفر څخه ډډه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به ډېر ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. له دې سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو ترمنځ د دواړو هیوادونو د پلاو د تګ راتګ په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د دغې جرګې دوه غړي محمد اکبر استانکزی او نادر شاه بهر په دې اړه وایي:
پاکستان په څوارلس کلونو کې ډېرې وعدې وکړلې، هغه اعتماد چې افغانانو په پاکستانیانو باندې درلود هغه اعتماد له منځه تللی دی.
رفت و آمدها در بین کشورهای همسایه
د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ باید تګ راتګ موجود وي تر څو ستونزې حل سي. خو تیرو سفرونو ته په کتو دغه سفرونه عملي نتیجه نه ده ورکړې، ولې دا ځل باید نتیجه په عمل کې ولیدل سي.
د نړیوالو چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي: لکه څنګه چې د طالبانو سره د خبرو د وړاندیز هرکلی په نړیواله کچ شوی، له پاکستان سره هم د خبرو پاړه دوه ورته هرکلی پیشبینی کیدل شي. دی وایي د نه همکارۍ په صورت کې ممکن پاکستان له سختو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو مو غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله اوس چمتو شوی چې د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د همدې موضوع په اړه مې سات وړاندې د نړیوالو چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه وکړه، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د سولې پروسې سره څومره همکاري کولای شي.
پاکستان سیاست که منگو پسی تاریخ شروع گرو دوی ده حالاتو سر ده زن ده ایاراولو زنگر ازرفیت لری، او بیا ده حالاتو سر زن ده ایاراولو برنا که برخپل سیاسی لو بکی. بس پاکستان تیر ده اگست نرا پا دیخوا ده تیر کال تر فشار لانده ده، او ده فشار دوی نا گرده چه دومر به ارخیزو چیگه شعان چین به هم ده جود مقابل که خپل رای وکاروی. نو بنا انداز نړیوالو فشارونو نتیجه را شو دي خپل تګلارې ستراتیژي ته تغییر ورکړي او ډېر تفاهم خاطه
دي. رحیم صاحب څه فکر کوئ چې دغه فشارونه چې تاسو یې غټو لړخون ته اشاره وکړه په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره څومره مرسته کولای شي؟
د سولې پروسه خو موږ تاسو ټول پیږو چې اوږده پروسه ده، ډېر اړخونه لري، لیکن یو اساسي اړخ چې هغه د پاکستان د هیواد همکاري ده د سولې د بهیر سره. زه فکر کوم دا اوس دپاره حداقل دوی باید نور حاضر شوي اوسي چې هغه لومړیو ګامونو کې د افغانستان د سولې او ثبات بهیر سره مرسته وکړي. اما دا په دې معنا به نه وي چې دغه اوس چې دوی مخته راځي او دوی بعضې برخو کې همکاري شروع کړي نو دا به تلپاتې او دوامداره وي. اړتیا به دته وي چې په اوږد مهال کې د افغانستان حکومت او د دوی نړیوال ملګري د پاکستان سره د ورځې په تناسب سره څومره چې دوی پرمختګ کوي په چارو کې د مرستې له نگاهه همدومره ورسره خپل تعاملات ته په هغه ډول باندې مخته بیسي.
بله رحیم صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم بهتره معلومات کیږي چې طالبان اوس دوی سیمه ییز ملګري هم پیدا کړي، یعنی په هغه شکل چې پخوا تر دې پاکستان په دوی ډیر نفوذ درلود اوس یې کېدای شي ډیر هم ونه لري. نو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان چې څومره ژمنه کوي د سولې ټینګښت په برخه کې هغومره څه هم کولای شي که څنګه؟
باید موږ تاسو ومنو چې د جګړې دپاره او د جګړې د تکتیکونو د تطبیق دپاره که څومره هم مالي او نظامي مرستې اړینې دي همدومره جغرافیایي مرسته هم ډېره ضروري ده. نو که چېرې پاکستان دې ته حاضرېږي چې پروشه باید افغانستان حکومت سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، نو هغه سیمه ییز ملګري هم دې ته ګوري چې د پاکستان کم لوري ته حرکت کوي. زما ډېره ګمان دا دی چې ما تحلیل دا دی چې دا به د سولې په بهیر باندې ډېر ژور اغېز ولري، او هغه سیمه ییز لوبغاړي چې د طالبانو په ملاتړ باندې کوندي ولاړ دي دوی شاید بیا ونه کړی چې خپلې برنامې په هغه شکل چې دوی ډیزاین کړي او ترتیب کړي په هغه شکل یې تطبیق نه کړي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم و. قدر من اوریدونکو، د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تمه ده چې کابل ته سفر وکړي چې تیر ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر درلود. د ملي والی حکومت مشرانو سربیره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره هم کتلی دي. د کابل چاپ ورځپاڼو د همدې موضوع په اړه مطالب خپرې کړي چې زموږ همکار حمید مومند ورته کتنه کړې.
په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په سفر او له افغان مشرانو سره د پلیدنو کتنو بیلابیل لیکنې خبرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې د خپل لومړي مغټ سرلیک له ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار لیدنې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې په دې لیدنه کې د افغان حکومت د سولې د وړاندیز او له پاکستان سره د خبرو اترو د پیل د سرنګوالي په اړه خبرې شوې. ورځپاڼې د ولسمشر د اوان په حواله دا هم لیکلې ده چې په دې لیدنه کې له تروریزم او جرمي اقتصاد سره د مبارزې په سرنګوالي هم خبرې شوې. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره داسې مهال د تروریزم په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي خبرې کیږي چې پاکستان اوس مهال د نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا تر فشار لاندې ده او پر اسلام آباد تور لګېدلی چې د تروریستي ډلو او طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼې د سیاسي چارو د کتونکو په حواله لیکلی ده چې پاکستان هڅه کوي چې په دا ډول تګ راتګ سره داسې وښیي چې ګواکې دغه هیواد له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو پلوي کوي. حال دا چې د ورځپاڼې په وینا د پاکستان پوځیان د پخوا په سر د ترهګرو ملاتړ کوي. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجوا سره د لیدنې په مهال د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ورځپاڼه د ارګ ماڼۍ د بند په حواله لیکي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز اتصال او سیمه ییزو همکاریو په اهمیت او ګټو د بحث ترڅنګ د جرمي اقتصاد او تروریستي ډلو په فعالیت او له هغو سره د مبارزې په سرنګوالي هم خبرې وشوې. ورځپاڼه لیکلې ده چې ناصر جنجوا د خپل افغان سیال حنیف اتمر په بلنه د ورځني سفر په هدف کابل ته راغلی وو. ورځپاڼې لیکلی ده چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دفتر هم د بیان په خپرولو سره ویلي ده چې د دغه سفر اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول او د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د همکاریو ډاډ ورکول وو. هیواد او انیس دولتي ورځپاڼو هم له افغان مشرانو سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د لیدنو کتنو په اړه لیکنې کړي. هیواد د جنجوا سرګندونو ته په اشاره لیکلی دی داسې بریښي چې پاکستان د امریکا د فشارونو په پایله کې اړ شوی چې په خپله تګلاره کې بدلون راولي. که څه هم پاکستان په خوا هم دا ډول تظاهر کړي خو له دې وړاندې اسلام آباد هیڅ کله هم د امریکا له فشار سره نو مخامخ. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې افغان حکومت هڅه کوي چې سیمه ییز تقابل په سیمه ییز همکاري بدل کړي. خو د ورځپاڼې په وینا د افغان حکومت دا هڅه هله بریالی کېدای شي چې د چم ګاونډ هیوادونو له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي. اوټلوک او افغانستان ما ورځپاڼو هم په خپل لومړنیو غنو کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د رسمي سفر د بلنې په اړه لیکنې کړي. دواړو ورځپاڼو لیکلي ده چې د دې بلنې اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولتونو په کچه د هر اړخیزو خبرو پیلول دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو د اف ام په 3.15 او د ام په 12.6 نوي اوریدلای شي. او اوس هم یو امنیتي موضوع د فراد ولایتي شورا یو شمیر غړي و ایران او یو شمیر تر روسي ډلې په دې هڅه کې دي چې په دې ولایت کې د امنیتي تهدیداتو په ډیرولو سره د بخش آباد د بند کار مخه ونیسي. د دې شورا یو غړي د عبدالله قانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ولایت روسي نامني په همدې بند پورې تړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې
د فراد ولایتي شورا یو شمیر وکیلان په دغه ولایت کې ورستۍ نامنې په بخش آباد بند پورې تړلې غني. د دې شورا غړي باور لري چې یو شمیر کړي په ځانګړي ډول ایران هڅه کوي چې د نامنې په ډیرې دلو سره د بخش آباد بند جوړېدو په وړاندې خندونه جوړ کړي. د فراد ولایتي شورا وکیل داد الله قانی د یکشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل د ایران د ولسمشر لدی سرګندونو وروسته چې د افغانستان د اوبو د بندونو په وړاندې بے تفاوت نشي پاتې کیدی په دغه ولایت کې د نامنې پیخي زیات
شوی دی.
د وی لوکومي ورځی چې د بخش آباد د بند نوم اخیستل شوی زموږ په ولایت کې د دولت د مخالف وسلوالو فشارونه هم زیات شوی دي. ایران او وسلوال مخالفین د دغه بند د غواخلو لپاره خپل هڅه کوي خو زموږ خلک د دغه بند ساتلو لپاره سر یو دی او ملاتړ کوي. و مغختل په دیاله په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نشو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د روان کال په وړي کې په تهران کې د چاپ چاپیریال ساتنې یوې غونډې ته چې د افغانستان په ګډون پکې د سلور دیرش نورو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه وویل چې تهران نشي کولی چې په افغانستان کې د سلما کجکی او کمال خان بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته پاتې شي. کمال خان د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو هغه بند دی چې د فرا د ولایتي شورا د استازي دادالله قانی په وینا په جوړېدو سره به له افغانستان ایران ته د اوبو مخه ونیول شي. فرا ولایت په وروستۍ اونیو کې د نامنیو شاهدو حتی نږدې یوه اونۍ وړاندې د مخالف وسلوالو په یوه حمله کې د دې ولایت د انردرې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د مخالفینو لاس ته وغورځېده. همداشان له هغې مخکې د دغه ولایت د بالابلوک په ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه حمله کې یو شمېر افغان سرتیري هم ووژل شول. د بخش آباد د اوبو بند هم په بالابلوک ولسوالۍ کې له مرکز نه نږدې 200 کیلومتره لرې موقعیت لري، هغه ځای چې د دولت د مخالف وسلوالو فعالیت پکې محسوس دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وای د دې بند د ډیزاین 80% کارونه شوې دي. د دې وزارت وایان محمد آصف غفوري که هم د دغه بند په وړاندې د ایران د مداخله پاړه به خبري خي خوای چې ک په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ډیر شي نو د دغه بند جوړېدو کارونه به زیانمن کړي.
تهدید مستقیمه
کې ازونه دی وای د کوم شخص یا ډلې لخوا د کوم خکاره غوښ پاړه مخترا پورونه نه دی را رسیدلی، خو په دې ولایت کې په عمومي ډول چې کومه نامنی ده تبن د فرا په بنسټیزو پروژو خپل تاثیرات لري او د بخش آباد بند هم د همدې پروژو لړلې وده. کچېری په فرا کې د نامنې لمن پراخیږي نو د دې پروژې کارونه هم زیانمنېږي. له دې وړاندې هم د فرا د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د دې ولایت پخوانی والی محمد آصف ننګ ادعا کړې و چې ایران هڅه کوي د بخش آباد د اوبو د بند جوړېدو مخنیوي وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بخش آباد بند د کارونو په وړاندې د ایران د هڅو د ادعا په اړه دوی نه دي خبر، خو نوموړی ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه به په خپلو هڅو سره په دغه ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي وکړي.
او دا هم د وی بل امنیتی موضوع په اړه راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو لوري د کورونو د تلاشی خبره رد کړه. د وزارت مسیال وین اسد رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل د بهرنیو ځواکونو چارواکو ورته ویلي چې په کابل ښار کې د کورونو له تلاشی سره لقمندین نه لري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې لیکلي له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشی کوي. تفصیل په دې اړه د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په تړاو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ناسم بولي او وایي چې په هیڅ وجه به دغه ځواکونه په دې چارو کې ګډون ونه کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د شپې عملیات نه کیږي او شکمن کورونه به هم یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تلاشي کیږي.
له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي کیږي. دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه به پکې ګډون ولري.
دا نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو همکاري ته اړتیا نه لیدل کیږي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته امنیتي بنسټونو په هر اړخیز امنیتي پلان کار پیل کړی چې د موانعو جوړول، د سیارو سکنرونو نصبول، د مشکوکو کورونو پلټل یا تلاشي کول او نور موارد پکې شامل دي. ښاغلی رحیمی وای د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې جنرال جان نیکلسن تل ټینګار کړی چې له امنیتي پلوه په زیانمنو سیمو کې به یوازې افغان امنیتي ځواکونه عملیات کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات او کور په کور تلاشي د نوموړي او خلکو له سختو غبرګونونو سره مخامخ او درول سول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې صدیق ساحل وای نړیوال ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
داخلي ځواکونه مجهز نه دي، د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغه یعنی نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي.
زیاتوي. په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
نن د یکشنبه په ورځ په خوست ښار کې د بیړنۍ مرستو پراختیا موسسې لخوا د انساني قاچاقو د زیانونو د عامه پوهولو په موخه د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالیو د والیبال لوبډلو ترمنځ درې ورځنی ټورنمنټ پیل شو. په دې اړه نجیب الله لوخیل له خوست څخه د راپور راستولی.
د والیبال پیا ټورنمنټ کې د متون لکنو اسماعیل خیل او مندوزیو صبریو یعقوبیو او د دخیو د سیمو لوبډلو برخه اخیسته ده. د یو ټورنمنټ د پرانست په ونده کې د پروګرام تابعیا کوونکو له خلکو وغوښتل چې د هغو عملونو او جرمونو ځان وساتي چې په انساني قاچاقو کې راځي او ډیری قربانیان د غریبې طبقې ماشومان، ځوانان او ښځې دي. د برنامه یو تن تابعیا کوونکی شاکر نیازی وویل چې دا لوبې د انساني قاچاقو پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې
دغه ټورنمنټ د انساني قاچاق روان لاندې ده. په ښځو په بدو کې ورکول، د ماشومانو باندې شاخه کارونه کول او په ځوانان دغه خارج ته او اروپا ته په غیر قانوني تګ، دا دغه مخنیوي وکړي چې دوی د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
شاکر نیازی زیاتوي چې دوی دا مهال د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورته برنامې لري چې د هغې له جملې د خوست په ګډون پنځو ولایتونو کې د نورو برنامو په ګډون د والیبال او کرکټ لوبې ټورنمنټونه هم شامل دي. پیا ټورنمنټ کې د والیبال یو لوبډل مشر فیض الله سهیلی وایي یاد برنامه سره نه یوازې عامه پوهاوی کیږي، بلکې د امکانات او اصولو لحاظ هم د افغانستان په کچه ښه ټورنمنټ دی چې ورزشکاران ورڅخه ښه زده کړه کولی شي.
هم د کچاک خلکو پیژندو او دویمه دا چې هغه ټورنمنټ دوی جوړ کړی دا د خوست ورزشکارانو لپاره افغانستان په کچه ده.
په خوست کې د ورزشي سازمان مشر استاد یونس آینګر هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ویناوالو څخه ورزشکاران د انساني قاچاق په ډیرو نورو اړوندو موضوعاتو پوه شول.
امید مې ده چې موږ به دغه پیغامونه د خوست ټولو نور خلکو ته ورسوو تر څو دغه شومه په دغه منځه ولاړ شي.
بل خو کتونکي که څه هم د ټولنیزو مسایلو په باب د عامه پوهاوي برنامه ګټوري او اغیزمنې بولي، خو زیاتوي چې افغان دولت باید داسې اوږدمهاله اقتصادي برنامه پلي کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون ځوانانو ته پکې دایمي کاري فرصتونه برابر شي او په دې واسطه د دې جرمونو د اجرا لپاره دلیل او پلمې نشي پاتې.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ټاکل شوې چې د سعودي عربستان ولیعهد د سې شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. تمه ده چې د شاهزاده محمد بن سلمان او ډونالډ ټرمپ د خبرو د اجنډا مهمه برخه د ایران په اړه بحثونه وي. سعودي ولیعهد ښاغلي ټرمپ ته په ریاض کې د هرکلی خورا زیات پرتمین مراسم برابر کړي وو. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان کوربه وي. تمه ده چې دوی به په خپله کتنه کې په منځني ختیځ او خلیج کې د ایران د نفوذ د مخنیوي د ستراتیژیو په اړه بحث وکړي، خو د سعودي ولیعهد به د هغو سیاسي او کلتوري بدلونونو په اړه هم له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي چې دی غواړي په خپله دودیزه ټولنه کې عملي کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ او بن سلمان به له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړکیچ په اړه هم بحث وکړي. د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پر قطر تور لګوي چې په بهر کې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي، په داسې حال کې چې قطر دا تورونه ردوي. سعودي ولیعهد لاس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ ریاض ته سفر وکړ د هغه ډیر تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دواړو وروسته له هغه هم خپل اړیکې توده ساتلي. د سعودي عربستان سنی شاهي نظام او د ایران شیعه رژیم چې په سیمه کې سخته سیالي لري په یمن او ځینو نورو هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دي. ایران په یمن کې د سعودي د پلوي حکومت پر ضد د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. ایران که څه هم حوثي یاغیانو ته د وسلو د ورکولو تورونه ردوي، خو متحد ایالات او سعودي عربستان داسې شواهد وړاندې کړي دي چې د دوی په وینا حوثي یاغیانو ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو ورکول ثابتوي. حوثي یاغیانو څو ځلې د سعودي پلازمینه ریاض د بلستیک توغندیو په وسیله په نښه کړل. تهران او ریاض په وروستیو څو کلونو کې پر ځینو نورو مسایلو لانجې هم کړي دي. دا هیوادونه په سوریا او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي. 23 کلن محمد بن سلمان تیر کال په جون میاشت کې د پاچا سلمان لخوا د ولیعهد او د صدراعظم د مرستیال په توګه وټاکل شو، خو په عین حال کې د دفاع وزیر په توګه کار ته هم دوام ورکوي.
قدر منوریدونکو و موریدل چې ټاکل شوی د سعودي عربستان ولیعهد د سه شمې پورس په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري تمه ده چې د شهزاده محمد بن سلمان او ډونالد ترامپ د خبرو د اجنډا یوه مهمه برخه د ایران په اړه بحثونه وي. مننه چې ازادي راډیو ته خوږیاست. د نننۍ پروګرام د سر موضوع مودا و چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وي له پاکستان سره د خبرو تر څنګ هغه هیواد پر وړاندې باید جدیت هم له پامه ونه غورځول شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار کابل ته سفر کړی و او د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون یې له افغان چارواکو سره وکتل او په دې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر به ویلی و چې پاکستان آمادګي ښودلې چې د دولت په دولت د خبرو لپاره دوی هڅې کوي او همداراز د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی چې په همدې اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته راتګ بلنه ورکړې ده. وخت په کابل کې 4:13 شوې. د لنډو خبرونو ور رسیدلی صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندهار امنیتی چارواکي په خاکریز ولسوالۍ کې د 14 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار امنیه قومندان وایي چې په وژل سو وسلوالو کې د بم جوړولو دوه ماهران هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د 14 امنیتی حوزې په مربوطاتو کې د یو لاسي بم په چاودنې کې حمله کوونکی وژل سوی او بل تن ټپي دی. د نورستان والی وایي د کلګوش بند د جوړونې لپاره سروې بشپړه سوې ده. حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د اوبو او انرژي وزارت د دغه بند د رغونې لپاره عملی اقدام وکړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دې ولایت کې د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې نن د پاکستان د توپچی په حمله کې د یوې هندي کورنۍ 15 غړي وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې له 15 کلن اوربند سره سره په اټومي وسلو دواړو سنبالو هیوادونو د درنو توپونو ډزې کړې دي. په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. وار له مخې اټکل کړي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم وار لپاره ولسمشر سي. بلخوا په اوکراین کې د روسیې د حکومت له تاسیساتو د باندې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې کیف اعلان وکړ یوازې په اوکراین کې میشت روسي ډیپلوماتان اجازه لري چې د روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. راپورونه وایي هغه ځواکونه چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې د افرین شارګوټي مرکز ته رسیدلي. دغه سیمه تقریبا له 2 میاشتو راهیسې د سوریې د کورد ملیشاو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو مرکز ده. او د اسرائیل پاوز وایي د دغه هیواد ځواکونو په غزې تړانګه کې هغه تونل ویجاړ کړی چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د پولې په اوږدو کې د حملو زیاتولو لپاره کیندلی و.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د لوکوزی احمد شاه عبدالی څلور ورځنیو فرست کلاس لوبو په لړ کې اموزون لوبډلې بوسون ته د 202 منډو په ستر توپیر ماتي ورکړه. په دغه څلور ورځنۍ لوبه کې چې د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې تر سره شوه په توپ وهنه کې درویش رسولي تر ټولو ډېرې 202 منډې وکړې او په توپ اچونه کې په دواړو اننګزو کې تر ټولو زیاتې 10 وکټې عبدالواسع واخیستې. چې له همدې امله د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شو. د دغه کپ بله سیالۍ بیا د میساینک او کابل لوبډلو تر منځ چې پرته له کومې پایلې پایته ورسېده. دغه لوبه د ختیځ ولایت کونړ په لوبغالي کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا د فوټبال د ملي لوبډلې سره دوستانه سیالي ترسره کوي. د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالي د حمل د میاشتې په 10 نیټه د افغانستان په قربتو په تاجکستان کې ترسره کیږي. دی وایي د افغانستان او کمبودیا ترمنځ دا سیالي داسې جام د سیالیو په دوام ترسره کیږي چې دواړو لوبډلو ورته لار نه ده پیدا کړې. او وروستۍ خبر دا چې د پاکستان د کرکټ د غوره لیګ یا پی ایس ایل وروستي پړاو سیالیو لپاره ډیرو نړیوالو لوبغاړو هغه هیواد ته د ورتک څخه ډډه کړې. دا سیالۍ چې د فبروري میاشتې په وروستیو کې په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې وې په پام کې ده چې درې وروستۍ سیالۍ په لاهور او کراچۍ کې ترسره شي. خو د دغه لیګ نړیوالو لوبغاړو پاکستان ته د ورتک څخه بخښنه غوښتې. په دغه لیګ کې د ویسټ انډیز، زمبابوې، انګلستان، جنوبي افریقا، نیوزیلند او نورو هیوادونو لوبغاړو ګډون درلود. خو اوس یې ویلي چې د سیالیو د دوام لپاره پاکستان ته نه ځي.
پاکستان ته له 2009 کال څخه وروسته چیرته چې د سرلنکا په لوبډلې وسله والا حمله ترسره شوه نړیوالې لوبډلې او لوبغاړي له ورتګه ډډه کوي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې لومړی نیمه یم دلته پای ته ورسېده. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خبرونې واورئ. تر بیا مو پاک الله مل شه.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان له ولایته د غفور الله په نامه د ملي اردو د کماندو د لیکو یو پخوانی منسوب شکایت کړی چې په جنگونو کې په پښو لګېدلی او اوس معلول دی خو درملنې او حقوقو ته یې د حکومت لخوا لازمه پاملرنه نه کیږي. د دې ستونزه مو د دفاع وزارت د مسؤلینو تر غوږه رسولې ده. لومړی به د غفور الله او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
خورو رستا مشکل څه ده؟
شپږ میاشتې شوې زه توشکه په سر پروت یم، بل چاته محتاج یم، بل سړی مې په پښامه نه کته پورته کوي. دغه څوک شته نه چې زما شپږ میاشتې مې په پښامه نه وګرځي. زه خپل بخپل بچانو سره خپل مشکل یو رقم یو رښتن باندې خپل حل کوم. نورم غوالم چې زما نورم پښتنه وکړي، نورم پښتنه وکړي، ما به د یاد دولت نه باسي. نو خود دا خو صحیح خبر ده کنه. هغه وخت چې روغ او مخشپه او رب رحمان معلومه نه وه. هوایي وظیفه ده، زمینی وظیفه ده، هوایي وظیفه ده، زمینی وظیفه ده. مینو باندې مخامخ که زه ور وخېږه، زه پې خپل د سر قصه کې نه، خپل سر لاس کې ونیسه، دشمن سره جنګېږه. اگر که دا خپل خاوره ده، ما مانې حق نه دي. دغه یو پخه مې له بینه تللې، که دا بل هم لاړه شي قصه کې نه یم، که سر نه هم لاړ شي، زه خپل د خاورې په سر باندې خپل د سر نه هم قربان یم. ټول زندگی خپل د خپل د خاوره چاته پرېږدو نه، خپل د خاوره په مقابل کې هیڅ دغه زمونږ یو اندام هم پاتې نه شي. هم خپل خاوره مونږ ته، خپل خاوره چاته نه پرېږدو.
په دې ورځو کې دې د درملنې لپاره کوم روغتون ته مراجعه کړې؟
ابله رضی الله د مشخانې ته چاته د بستر ته ماښام و زین پر هوستله مثلا نو مرتاه راو مخک درغله او ما ته وی ته اجازه نه سلا سره شو کې شپو کوا او زه په شام نه راغله. ال تبرود ما سپتان د زتلم دي وزارت مخک ورجدل ما چې دا وګوره چې زه سره چروغ ما نم سره کوم دي پاغه سره و چې ګرځیدل نه شم. استاد دولت د خور د خپل د خور د مثلا ما او زه غلط ما پختنه نکېږي.
خطا ویل چې وز د درملنه لاندې او درملنه د کیږي دا وای چې ژوند څنګه د کاروبار کول شي د وسې د کیږي کم کار چې وکي.
الله ډیر مهربانه بچا ده، الله ډیر الله خو اسمان کې چې مرغان جاغې ته مو رزق راسي او لاندې کدا دولت نمې دا ماته دولت له خوانه دا ما شرم نگی. زه د خدای نه دا امید لرم، ما به خدای دی ولګ نه نمل کې زه ما فامیل کوم. الله تعالی روزي راسي، ما ته هم الله تعالی روزي راسي. زه د الله نه ډیر شکر گزار یم چې ژوندې پاتې يم د خپل اولادو ته او هر څه خپل پسترګو باندې وینم. افغان ما چې دونه غیرت شته ده.
خاته چې اوس په ځای کې پروت یو معلولې د کور خرڅ څنګه پوره کوي؟
بچان می کور کې ته خیاطی کوي، خیاطی خپل ما مغل تور سره کا کو پک کوم. بس یو کار روان کړی د قربان.
دولت څومره پیسې درکوي؟
نو نظر افغاني ز خپل ځان ته کما، ز خپل ملما ته کما، ز خپل مریضیا ته کما، ز خپل کور ته کما. شپږ سره فامیل لرم، یو مریضی هغه خشوانی، بل مریضی هغه خشوانی، بل مریضی دا مریضیا خو د الله د خوانه ده. ملما شي در باندې، ملما دادی شي در باندې. نن نظر را پي مانه خلا کې څه شم کېږي.
حقوق دې مېشت په مېشت اخلي؟
دا دوه مېشت او پښتنه منه کړی زمم دغه وای ما کنه چې خپل اندي ولان ته زنګ وای ما. ماشا الله له ده نه، ماشا الله له ده نه. ما موږ ما ماش ته سترګي چې ماشي بس لا شو بانک ته لا شو ورځي واخلو، ولو واخلو، غوړي واخلو. کوم نقصه دوا یې هغه ما ماش ته پته مې ته درګه چې دا ماش واخلو چې لا شو ځان ته خپل نقصه دوا واخلو. بچو مریض یې هغه ما ماش ته سترګي ته درګه چې دا ماش وځي چې لا شو خپل اولاد ډاکټر ته بوزو.
اوس غواړي
زه دولت نه غواړم اول دغه خو چې زه خپل په دې پخو باندې صحیح ودرېږم خپل ژوند مخ په وړاندې وسم خپله جوړ شم اول د دولت نه زه ډېره غټه تمه لرم چې زه خپل تداوی مې ترسره کړم دویمه دولت نه دا غوښتنه لرم چې یو پوري زما یو ژوند زندگی زما ځان ته یو نمره غواړم دریم دولت نه دا غواړم چې همدغه پیسې مې راته حکومت را سره وکړي چې ځان ته خپل کور جوړ کړم او نور دغه تر اخره پورې تر څو چې زه ژوندی یم باید دولت ما ایسته ونه غورځوي دولت باید ما پرېنږدي زما باید پښتنه تر اخره پورې باید وشي
که صحیح درملنه دې وشي او بېرته په پښو ودرېږي بیا هم خدمت ته حاضرېږي
یاره چې ما ونیسي زه ورځ تر مرګې پورې ته ورځ تر مرګې چې زه قبر ته کته کېږم زه خپل خاورې ته خدمت کوم زه خپل د دې بلې پښې نه هم تېرېږم زه خپل د سر نه هم تېرېږم خپل د اولادونه هم تېرېږم هو زه دولت ته ولاړ یم زه دولت ته خپل خدمت کوم
ښه ستا ستونزه به د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړو
تانه ډېره مننه قربان چې موږ سره دې اړیکې ونیولې او موږ ته دې دونه وخت راکړ تانه ډېره مننه الله دې عمر درکړي
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د دفاع وزارت لویاند خاغلی جنرال دولت وزیری سره شریک کړه جناب وزیری د ملی اردو هغه منسوبین چې د وظیفې پر مهال ټپیانیږي او بل اخره دایمي معلولیږي د دفاع وزارت د قانون لمخه هغه ته کوم امتیازات په پام کې نیولې
یو نمبر زمکه په خپل شروالۍ کې ورکول کیږي خپل ولایت کې دغه تر څنګ 2 لک افغانۍ ورکول کیږي تر څو چې هغه د غلطي او چر دیوالي او دیوالي او شی په قرباني جوړ کی نورم د دوی سره اولادونه په نظامی مخونو کې دي کې اخی اولیت لري نو د دوی سره پر یو کل ټول مرسته کیږي او تداوی او درملنه دا هم مفتی کچری کور دلته داخل کې درملنه نه کیږي دوی بهر تم لګل کیږي او موږ د بیا جوړونې یا مثلا د باسازی مرکزونه هم لرو چې باس توانایی په نامه باندې چې کله کدوی کوم څوک کور نه لري یا مثلا زین لري منګه زینو لري چې دیالته ووسیږي دیالته ټول شرایط ورته آماده دي ډوډۍ د سپورت لپاره ځای تلویزیون ټول امبولانس ډاکټر دا ورته آماده دي چې دیالته ووسیږي او ژوند وکړي او ټول حقوقونه مستفید شي او که څوک کورنۍ لري معلول هغه خپل کورنۍ ته ځي مګر حقوق یې ټول ورکول کی
جناب وزیر صاحب دا پښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د لغمان د ولایت نه یو معلول تلیفون کړی چې څو ځله مې مراجعه وکړه هغه تدابیر مې چې شوی وه هغه هم لازمه تدابیر نه ده شوی او څو میاشتې کېږي چې دا میاشتني حقوق یې پاتې دي
یوازې کچېرې د اخرو کې یوه میاشت د اخره چې د دوه میاشتې تاسو معلومه ده بودیجه منظور شوې نه وه که دا هلته لږ مشکلات ایجاد شوي وو د معاش او د دې پاکله که نوي اخیستې زه نه پوهېږم مګر په عموم صورت سره زموږ ټولو کسانو معاش اخیستې دی دوی دې مراجعه وکړي د دوی معاش نورمال وزارت شهدا او معلولینو ته ځي هغلته ځي او نور کسان یې په نورمال خپل معاش اخلي که ده چېرې هغه وثیقه جوړه کړې وي وکیل ولري د بانک کارت ولري دا شیان وي نو معاش یې نورمال ورکول کیږي هیڅ نوه مشکل نشته دی او که کوم مشکل وو د پیژنتون کې موږ معاونیت لرو د معلولینو په نامه باندې او د شهیدانو د ورثو لپاره دا د هلته مراجعه وکړي چې هغوی د اسناد راوباسي چې چیرې مشکل دی او که بیا چیرې حل نه شو بیا دې ما ته تلیفون وکړي چې زه مشکل حل
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدون وام اوریدل چې د ملي اردو د کماندو د لیکو یو منسوب شکایت کړی و چې په وی محاربوي وظیفه کې معلول شوه خو دولت ورته لازمه توجه نه کوي او د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ډاډ ورکړ چې د قانون لمخې د دې ټول حقوق او امتیازات خوندي دي او دولت یې ورکولو ته ژمن دی د وویل د دې ټول امتیازات به ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي له موږ سره یې شریکه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0 0 0 0 2 3 4 یو او یا هم 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 15 د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
پدرمون اوریدونکو د سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره زه طاهر روشان د نن ورځې د ورکو عزیزانو خبرونې د اوریدو لپاره ستاسو هرکلی کوم. ګرانو دوستانو، د دې خبرونې په سر کې به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې کوم ورک کس پیدا شوی او یا د هغه په هکله معلومات لري. نو تاسو لطفا قلم او کاغذ تیار کړئ او کچیر مو د خپل کوم مندل شوي عزیز په هکله واورېدل، د هغه د ټلیفون شمیره یاداشت کړئ.
بله، السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رسنګ د زړه له سره سلامونه وایم. زما نوم عزت الله زلاندې، د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر د ټلیفون پرکشن. موږ کوم ورکتوی عزیز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی، د دې څخه یو جهان مننه کوو. د دې همکارانو د ازادي د رادیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته زړه پورې خبرونې او راپورونه همداسې خبرونه او تفریح خبرونې نشر کړي دي. د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو. موږ ورته وایو چې پیدا شو ازادي راډیو هلمند عزت الله تعالی خدای
او دا هم د نورو پیدا شو کسانو پیغامونه.
السلام علیکم. دلته یو ورک سړی ده، د لس کاله کېږي چې دلته ده. ماما جانې میږي پلار یې نصر الله ده، د کندي ولایت. که څوک د معلومات غواړي نو ما سره معلومات شته. زه به شماره په پارسي وایم چې دا خپله پارسي بانده: 0 7 0 0 0 4. باز شماره را تکرار میکنم: 0 7 0 0 0 4. اگر کس با کار باشه یه پیش ما هست، ما برشی معلومات هستم به یه شماره زنگ بزنم. خدا حافظ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زانو مخمانی در کندر اولاد من سرپایده کمه. زنده یا نفر نیزمه تقریبا در دول سال ساله کرده بلا بود. دیگه ما سر اصرا دی اخبار نون سپلاشیه در پلان بسیلاشیه و ایزه دی ایراکیم سال مستولی. په هر څه کې په اړه معلومات غواړئ، په دغه نمبر کې زموږ سره اړیکه ونیسئ: 0 7 0 0 0 4. ازادي راډیو ته ډېر زیاته مننه.
السلام علیکم. زه عرفان الله خبرې کوم. دلته د غلام حضرت په نامه نفر دی، دماغي لږ توازن لري. د چپ لاس یوه ګوته ډېره نری ده، د لاس هم لږ نری دي، او په لاس کې غټ زخم دی، او بدن کې هم لږ زخمونه دي. اصلي زبان یې ماخل دري ده. زه کله د هرات یم، کله د کوم ځای یم، حقیقت یې چاته نه معلومیږي. کله کله چې خبرې کوي وایي زما اولادونه پاته شوي دي، دماغي توازن لري. نو ته کولی شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکې ونیسئ. یاد مو غلام حضرت چپل لاس دې د دې لږ نری وزن دي. یو خصوصي دی نه خبر چې لاس کار کی سم دم دي، د دې لږ در چپل لاس دې نری دي. ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکې کولای شي. ما پنځه واره دو واره ټلیفون وکړی، هغه دې ته چا ما ته جواب نه راکړي. نو کړي دوی لا پیرا هغه نو خلک وو دا زور کړی چې ما ورسکارا کې غولیا دا نه دي. نو ورسکار چا دی د مسلمانۍ ته لحاظ ما دا شیر کوم په فیسبوک کې. ما دا غره کاږه دي کوم اعلان کوم. د ټلیفون نمبر مې دا دی: 0 7 0 0 1 3 5 7 8. یو ورې بیا هم: 0 7 0 0 1 3 5 7 8. السلام.
السلام علیکم. سلامونه ونې چې له آزادې رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام ټول قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. دښمن تر اخیر یم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه. البته سمو د مختیمې هم دې پروګرام ته زنګ واله او یو ورک دوست پاک معلومات ورکول. بیا یو چاله ته د ایران له هیواد نه زنګ وه چې خپل نوم یې مسجد خورمی و خو د زنې د پروان ولایت معرفي کړ. وایي اوس فیلن ایران کې مو په ایران کې زندانې ما. که هر څوک دوستان د خورمی سي پاک لا باندې معلومات غواړي او خپلواني نو ماته به دغه شماره باندې زنګ وي: 0 9 8 1 0 0 0 0 0 0. بیا شماره تکرارم: 0 8 9 1 0 0 0 0. نور مو وخت نه سم د خدای په من شخ فرونه و
مستاد عبدالعوان د زابل له شغسته سره تاریخ اسلام محترم او څنګه چې یو رک مقر پر باره کې خبر زکم احمد نمیږي به وای د عبدالسلام زوی ما او د ولایت د ولسوالۍ من کې د ولایت نوای د کلا خان د کلی ما او قاضي صاحب امام ما قاضي صاحب زوی محمد نمیږي او حامد نمیږي دا وای ما 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 د قاضي صاحب میرمن چې دا ماغه د د چالو د نو دی چې دی د کلات په بازار کې ګرځي په کوی تر سر دی د ځوان کوي دی چې سر یې جوړ کړی دی د دې کې خو هغه ته دا کې د نو شي مسجد اکل او فګور دی د غلی نه وی بولم د کلا خان د کلی دی احمد نیجو د ناز سلام زوی دی چې څوک په بار کې د کلی د کلات بازار کې راشي د الحمدلله کا وکړ تر دا سړی دلته د دې راغلی دی د دې درې ورځې کې
ملیا السلام علیکم مې نوی ته د پوسټ خبر کوم دلته یو څوک پیژنم چې تقریبا د 15 کالو دا او نوموړی تقریبا 4 کلن و چې د خپل کورنۍ څخه اداره کوو اوس دلته یو هوټل کې کار کوي اول یو چا بل کورنۍ سره اوس هوټل کې کار کوي که د ده کورنۍ غاوري یا داسې بل څوک وي چې څوک یې نه وي 15 کالو دا ارشاد نومیږي پاس په دې شمیره د دتا زنګ وای سپر وسو چالو شپتا نه هاویا نه چلوي یو پینځو شمیره زل بیا هم سپر وسو چالو شپتا نه هاویا نه چلوي یو پینځو وسترام
بلې تاسو ټول همکاران او لربر افغانان ورونه ته د اتر فشان خوشبودار سلامونه وړاندې کوم زه ظفر الله زلاندیم د صوبه بلوچستان ضلع پشین کلی سرخانزینه موږ یو ماشوم پیدا کړی دی په نامه د عبدالخالق دی د پلان نومې جمال الدین دی عمر یې نه کاله دی چیرې لس ورځې کېږي چې موږ پیدا کړی دی کې کورنۍ یا خپلوان زموږ ژغ اوري نو پر دا نمبر دی اړیکه را سره ونیسي 0 3 8 3 9 4 4 4 یعنی 0 3 0 8 3 7 3 9 6 4 4 نو نور می دا قیمتي وخت نه سم خدا حافظ تکلیف ما ډیره ډیره مننه
گرانو دوستانو پیغامونه مو اوریدل خدای دې وکړي چې د خپل کوم ورکسي وی دوست پیغام مو اوریدل وي او اوس په هم د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپل ورکسو دوستانو په لټه کې دي
ما اول کته یاوري چې دا تلیفون چې څنګه ما سره خامخا ته ما شو نه چې پر اړیا درشل دې ویش واسه وستار
بلی السلام علیکم زګول احمد هلمند ګل ته نتاله دول کولی دلی دا خو شیدون ک زما کاتره شو محمد په نامه د تګرینین کال کې چې د کوره ته خنا دره کلی مول دغه د مرګ د ژوند پر هیڅ معلومات نه لرو ته چې د خپل ما زغه دی اگر ته په جنینو مهرباني دی په تا کوم چې یان ګو یو سپر و سپر و سپر یو اچا نه دیش چې دوه زره افغانۍ د دې لید نه چې له دوه په هیله
السلام علیکم زادی رالو کوم اوریدونکو ته سخل سلامونه وړاندې کوم ز سردار محمد د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسیدونکو يم خو ستنن د هلمند شګه شاد خبر کوم مزما او دوته د لا خلک د تنامه دی د درې څلور کال کې شنا درکاسو دی هر چا ته کې معلومات درخته په دغه شماره دی مستزنګ وو هي 0202852 بل د افغان د اسم شماره ده سپر وسو ودوا دریسو اویا اته سمونه دی والسلام
ژوند ته سیز مام سلامونه ومنه ایس د هلمند ولایت څخه اسماعیل خبر کوم از مازی مازی حضرت میجی په دغه شمیره از ما سره تماس ونیته سپر شل اتویش چلور سینزوس یو سول شپور جیش سپر شل اتویش سلور پینزوز یو سلشپو جیش بلا شمیره ده شپر شل اتویش سلور پینزوز یو سلو جیش یو زل بیا شمیره در توایم سپر شل اتویش سلور پینزوز یو سلو جیش که دایسی چی پر داغش میراز مستر تماس منی سی داغ علاق تقریبا یو کال کیری چی ورستی ار وقت ار سوک پر داغ معلومات لری دا کندار ولایت که دا پنجوی پولسوالی که داغ علاق معلومات مستر سوی دی که چی ریز مجی داغ زاغ آوری یا بل سوک معلومات پر داغ لری مستر چی پر داغش میرا تماس منی سی دا خود بفامان
سلام علیکم زما سلامونه دې زرادو زادي رادو کارکون کو ته ورسیل اختر محمد نامه دې دې رژیم زوی دا ازرات ورور دې خانګول ورور دې یا څلور کار کې چې بیا را د ورک دې کې سوکرا د ګلری معنا په دغه شماره دې ماته تماسونه سي څه پرو اته و اته ن 1573 معنا په پارسي په پښتو کې دې اعلان وکړي کار څوک رات ولري 5000 جایزه لري مانو مثلا دغه صدقه شماره دې موږ سره تماس ونیس مانو تورجان دې د غلاوږي څخه په تماس کې دوه مو پلا بیا تکراروم څه پر و اته و اته ن 5223 اختر محمد نامه دې درېم زوی دې او مانا د حضرت ورور دې د علي ګولو د خانګول ورور دې دا څور کار کې به را ده چې رادیو ورسي
زمانم یم خپل افغان می هر کوم د هلمند څخه نیولې له زمانه جبلا ته دا پیغام دی زما څخه پر شمیره اړ کوم ته د پرو چې پتریا شپار فش پار دواتیا شپور او بیا د څه پروسه ودریا شپور نیوې دواتیا اتنیوی دا زما شمیره ده زما سره اړ کوم سلام
بله السلام علیکم زه لباسان د لغمان ولایت د کرغیل ولسوالۍ د کاکس له کلي نه خبرې کوم زما یو تره چې ګل نومېږي زیات کم دېرش کاله کېږي چې ایران کښې نه ترکه سوه ده د ده ورونه دي سر راجان اولګل رحمګل شینګل خان احمد که دا د اعلان اورې د ملګري اورې موږ ته دې په دغه لمبار زنګ ووهي صفر اویا 1 2 5 8 2 8 دا لمبر یې ورته بیا وایم صفر اویا 1 2 5 8 2 8 السلام علیکم آزادی رضی اللہ عنہ
السلام علیکم ما سلام علی کی ہلی ہم نے زدت زواج اخلاقی ہم دل من نے دل زاد دستانے در ذات کلی وسیدن کے دل حال دے من لا تمرجو سوال دے فساد سن سستا سر خبر کوما او زما د زان دی می ورو دی ورو نی ګل احمد نمی شه د پلان د محمد غوستیا د وړن نمان دې لکه فیض محمد لال محمد بیویس میر احمد روز محمد او یو میاخ شای دی چې در محمد بمیش د سروار اکاز دی دی د وړن نمان دی ملیشان کل ولی افغان ولی او دی د نوزاد سوالی دربات کلی سیدن کی دی نو که دی پا حال ارسا کالمات لری دی دادوا ونیم کالا که در خورا ندر کسیو دی که یوز نمرو پیدا سیدی او یا پیما بس کی بنجانی یا سو پارا معلومات لری یا بخرانی وات سلی نو هر سو کشی پارا معلومات لری یا دیخ پل رشاق اوری سلاس در تلیفون پا همدیش میرا ری تو بیش در تلیفون باش میرا دا سپر وان سپر دو دواری و سپر نسو فنزات یا تلیفون شمیرا زل بیوان سپر وان سپر دو دو یو سپر نا اتفنزه بیفامان
رنو او قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې دوره کوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي په دې هیله چې تاسو د خپل کوم دوست او عزیز په حق له معلومات ترلاسه کړی کنه وینو دواوی وکړو چې په راتلونکي کې خپل دې مقصد ته ورسیږي د خبرونې په پای کې د ازادي رادیو د سب د ماشين شمیره تاسو ته اعلانو تاسو کولای شئ په همدې شمیرو مشته ټلیفون وکړي او د ورکو دوستانو په حق له مشته پیغام پریږدي تر راتلونکي خبرونې پورې د خدای په امان شهي
محترم اوریدونکو په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 شپاک یاو یاو ری بیاو ایم 0 0 0 0 2 0 4 3 شپاک یاو همدار اساسی کولای شي چې په دیش میره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00 42 02 21 12 15.